یو ځل بیا خره غلاست تاسو مشال رادیو ته غواګی است او په دغه خبرونه کې د بیلابیلو رپورټونو ترڅنګ درته ونی ځ خبرونه زما کور زما کلی هم لرو خو تر هر څه لمخې ورزو بوریوال کاکړ ته چې د دې محل له تازه خبرونو مخبر کړي.
لومړی د مهم خبرونو سرچکې. د نیټو چارواکي وایي د طالبانو هغه ادعا یو مبالغه و چې ګواکې دوی په افغان ځواکونو کې خپل نفوذ لري. د نړۍ په لوی شمېر هیوادونو کې د سرمایه‌دارانه نظام پر ضد لاریونونه سوي دي او د عربي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د سوریې د سیاسي حالت په اړه نن د مصر په پلازمینه کې غونډه کوي. اوس بشپړ خبرونه. د نیټو چارواکي وایي د طالبانو هغه ادعا یو مبالغه و چې ګواکې دوی په افغان ځواکونو کې خپل نفوذ لري. رویټرز خبري اجانس د نیټو د چارواکو له خولې لیکي چې د افغان ولسمشر د ورور احمد ولی کرزي تر وژلو وروسته طالبانو دا ادعا کړې وه چې نوموړی دوی وژلی و. خو د نیټو د ځواکونو څېړنې ښیي چې د احمد ولی کرزي ساتونکي په کندهار کې ډېر خلک زورولي وو. نو احمد ولی کرزي غوښت چې هغه د خلکو په وړاندې سپکړي او یا سزا ورکړي. د نیټو د چارواکو په وینا له همدې کبله هغه احمد ولی کرزی وژلی و. دا چارواکي وایي چې طالبانو د احمد ولی د وژنې پړه یوازې د دې لپاره منلې وه چې په سیمه کې خپل قوت وښیي او د نړیوالو ځواکونو لاسته راوړنې د خلکو له پامه وغورځوي. د نړۍ په لوی شمېر هیوادونو کې د بینکدارانو، سیاستوالو او اقتصادي بحران پر ضد لاریونونه سوي دي. په دې لړ کې تر ټولو پراخ او له تشدد ډکې مظاهرې د اټلي په پلازمینه روم کې ترسره شوي، چیرې چې پولیسو د قهرجنو مظاهراتچیانو د منتشر کولو لپاره پر هغوی اوښکې بهونکی ګیس او د اوبو ګزارونه کړي. د فرانس فریس خبري اجانس له مخې په نیویارک کې هم داسې حالت کې اویا مظاهراتچیان نیول شوي چې د دې ښار په ټایم سکوایر کې لاریون کاوه. د سرمایدارانه نظام پر ضد په نیویارک کې د پیل سوي د احتجاج لړۍ اوس نړیواله بڼه خپل کړې ده. د شنبې په ورځ د دوه اتیا آسیایي، اروپایي، افریقایي او امریکایي هیوادونو په 951 هیوادونو کې مظاهرې ترسره سوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې د ځینو غړو د پراخو انتقادونو په وړاندې د دې جرګې اداري اپلاوی پرون پریکړه وکړه چې د ایران لخوا په کابل او مزار شریف کې د څو فلمونو د مخنیوي مسله وڅېړي. مدرسه او همسایه هغه دوه افغاني فلمونه دي چې ویل کیږي په کابل کې د ایران د سفارت په لارښوونه نندارې ته نه دي پرېښودل شوي. دا فلمونه په افغانستان کې په شخصي لګښت جوړ شوي دي او په ایران کې د افغان کډوالو د ژوند او ستونزو انځور وړاندې کوي. د ولسي جرګې ځینو غړو د ایران دا ګام په هیواد کې د ایران د نفوذ یوه بیلګه بللې ده. د افغانستان ولسي جرګې له دې هیواد سره د نړیوالو د مرستو د دوام لپاره په یو مهم اقدام کې د افغانستان بینک ته د مالی مرستو د بیا ورکړه تصویب کړه. د افغانستان د مالی چارو وزیر وایي چې د دې لایحې له تصویب سره به په راتلونکو 2 کلونو کې د افغانستان بینک ته 825 میلیونه ډالر ورکړل سي. ولسي جرګې په لومړي پړاو کې د افغانستان بینک ته 150 میلیونه ډالر تصویب کړل. د عربي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د سوریې یا شام د سیاسي حالت په اړه نن د مصر په پلازمینه قاهره کې غونډه کوي. د خلیجی عربي ریاستونو تر دې وړاندې په سمدستي توګه د عرب لیگ د یوې داسې غونډې غوښتنه کړې وه چې په شام کې د بشري حالت جاج واخلي، چیرې چې د ملګرو ملتونو په وینا 3000 ولسي وګړي وژل شوي دي. ریپورټونه وایي چې پولیسو هغه مهال په پلازمینه دمشق 3 ماتم کوونکي ووژل چې د یو مظاهرچی په د جنازې په لاریون کې ډزې وکړې. په هیواد کې د نارمۍ د کمولو لپاره ولسمشر بشار الاسد یوه کمیټې جوړه کړې ده چې په 4 میاشتو کې د نوي قانون مسوده تیار کړې. اسرائیل د دې هیواد په جیلونو کې د بندي په سلګونو داسې فلسطینیانو نمونه خپاره کړي دي چې د نیول سوي اسرائیلي عسکر په بدل کې به خوشې کړل سي. د اسرائیلي زندانونو دفتر د دې کسانو نمونه پر خپل ویبپاڼه خپاره کړي دي. دا تړون د رواني اونۍ په پیل کې د اسرائیلي حکومت او حماس ترمنځ وسو. د اسرائیل عسکر ګیلاد شالیت په 2016 کال کې فلسطینی سخت دریزو هغه وخت نیولی و چې دوی د غزې لخوا په اسرائیل ورننوتي و. د اسرائیلي عسکرو دا اسرائیلي عسکر له هغه وخته د حماس تر ولکه لاندې خاوره کې بندي دی. او د استرالیا او جنوبی افریقا ترمنځ د کرکټ دویمه شل اوریز لوبه نن د کوربه هیواد جنوبی افریقا په جوهانسبرګ کې ترسره کیږي. په لومړۍ لوبه کې استرالیا کوربه هیواد ته په 5 وکټونو ماتې ورکړې وه. د استرالیا لوبډله دا وخت د جنوبی افریقا په دوره ده او هلته به د دوو شل اوریزو لوبو ترڅنګ درې یو ورځنۍ او دوې ټیسټ لوبې هم ترسره کوي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال راډیو واوریدل. تاسو فیسبوک ټولې خبرونې په www.mashalradio.com هم اوریدای شئ. د ناټو یو لوړ پوړي چارواکي ویلي د ولسمشر حامد کرزي ورور ولی کرزای طالبانو نه ووژلای. په افغان روسي جرګې کې د ایران د پراخیدونکي نفوذ په اړه سختې خبرې شوې دي. په بلوچستان کې کاروباریانو د دوه ورځو له رخصتۍ کولو انکار کړی دی.
دوی چټي خو زه بالکل نه منم، هغه په دغه نه منم چې دا دوی بجلی د پاره کې بجلی بوران په دغه شی پوره کې دا قطن دانسې کې دی.
په افغانستان کې د استادانو د معاشونو زیاتولو پریکړه شوې ده.
د پټونو د مشکلاتونو لرو، د معاشات کم دي، د معلمانو پرونه باید معلمانو ته جوړ شي.
او هند ته د غوره هیواد درجه ورکولو معنا څه ده؟ اکرام هوتی.
یہ مطلب داری کہ فرض کا پاکستان کے کاٹن میں جو شی سزنا خرچی گی انڈیا تو انڈیا ہوتے ٹیکس نہ لگائی.
دا نور رپورټونه سره د ونی زخ پرونی زما کور زما کلی اوریدای شي لمشال رادیو سره وسه. او سم د دې وخت لومړی رپورت. په افغانستان کې د ناټو یو جوګپوړي چارواکي د شنبه په ورځ ویلي په افغانستان کې د ولسمشر حامد کرزي د ورور په ګډون یو شمیر مهم او جوګپوړي چارواکي په شخصي او نورو دلایلو وژل شوي، خو طالبانو ادعا کړې چې د قتلونو دوی کړي دي او هڅه کوي چې د بهرنیو ځواکونو امنیتي لاسته راوړنې بې اهمیته او ناسمې وښيي. د دغه چارواکي په خبره د احمد ولی کرزی چې د حامد کرزی د ولسمشر ورور دی، هغه طالبانو نه دی وژلی بلکې په شخصي مسلې وژل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار جان آقا الکوزای راکوي.
هغه سړی چې درې میاشتې وړاندې په کندهار کې د جمهور رئیس حامد کرزی ورور احمد ولی کرزی وواژه، طالب نه بلکې د هغه د ساتونکو له ډلې څخه و. د ناتو ځواکونو په څېړنو کې ښودل شوی د ولی کرزی قاتل په کندهار کې عام خلک بې ځایه ځورولي ول او ولی کرزی غوښتل د خلکو په مخ کې هغه سپک کړي او یا هم سزا ورکړي. قاتل چې د خلکو په مخ کې خپل شرم نشو زغملی ولی کرزی وواژه. د ناتو جګپوړی چارواکی چې خپل نوم یې په ډاګه کړی وای، طالبانو د ولی کرزی د قتل ادعا کړې وه او مقصد یې دا و چې د افغانستان په جنوب کې د خپل قوت مبالغه وکړي او د بهرنیو ځواکونو امنیتي لاسته راوړنې د خلکو له نظره وغورځوي. د ناتو دا چارواکی وای د احمد ولی کرزی وژنه یو قتل و خو سیاسي وژنه نه وه. دغه چارواکي د شنبه په ورځ په افغانستان کې د طالبانو د حملو د کمیدو په اړه یو خبري کانفرنس ته خبرې کولې. د ناتو چارواکي د غرض د طالبانو هغه ادعا بې اهمیته وبلله چې وایي د دوی وسلوالو او ملاتړو د پولیسو او عسکرو لیکو ته لار پیدا کړې او په دې وروستیو کلونو کې په بهرنیو روزونکو او پوځیانو باندې حملې د دوی لخوا شوې دي. د ناتو جګپوړي چارواکي زیاته کړه په افغانستان کې د ټوپک فرهنګ حاکم دی. موږ د پوځ او پولیسو لیکو ته د طالبانو د نفوذ او لارمندنې په اړه څېړنې کړې او دا راته ثابته شوې چې په زیاتو مواردو او پیښو کې طالبانو لاسونه درلود. هغوی له هرې حملې او پیښې وروسته ادعا کوي چې حمله دوی کړې ده. د ناتو چارواکي وایي په زیاتو مواردو کې حمله کوونکی یا حمله کوونکي د شخصي ستونزو او روحي فشارونو لاندې کسان وو او له طالبانو سره هیڅ تړاو نه درلود. د ناتو دغه جګپوړي چارواکي ویل د روان 2011 کال په لومړیو نهو میاشتو کې د تیر کال په پرتله په افغانستان کې د سړک د غاړې ماینونه او حملې په سلو کې شپږ زیاتې شوي، خو د وسلوالو ټول ټال حملې په سلو کې اته کمې شوي دي. د ناتو چارواکي زیاته کړه زیات شمېر وسلوال نشي کولای خپلې پلان شوې حملې د خپلو مشرانو له غوښتنې سره سم ترسره کړي. د دوی ترمنځ اړیکې ګډوډ شوي او هغه څه چې غواړي هغه نشي عملي کولای. دی وایي طالبان په خپل دریس کې بدلون او نرمښت مني او په دې هم اعتراف وکړ کوم پرمختګ یا لاسته راوړنه چې د بهرنیو ځواکونو په نصیب شوی هغه په اسانۍ سره له لاسه تللی هم شي. د ناتو دغه جګپوړي چارواکي دا هم وویل زموږ پرمختګ رښتینی دی خو زه یې نازک پرمختګ بولم. که چیرې موږ فشار ته دوام ورنکړو نو پرمختګ به په شا شي او دوام به هم تر پوښتنې لاندې راشي.
د جناقا لکوزی پر رپورٹ کې مو واوریدل چې د ناټو چارواکي ویلي دي چې د ولسمشر حامد کرزی ورور احمد ولی کرزی په شخصي مسلې وژل شوی دی او طالبانو نه دی وژلی او طالبان چې کومې ادعاوې کوي چې په افغان ملي امنی ځواکونو کې زیات نفوذ لري هغه هم ناسم دي.
دا مشال ریډیو ده.
هوسم بیا کابل ته ورزو د افغانستان په ولسی جرګې کې په دې اړه باس شوې ده چې ولی د ایران نفوذ په افغانستان کې زیاتیږي. په ایران کې د افغان کډوالو د ژوند په اړه په کابل کې دوه فلمونه جوړ شوي دي چې یو مدرسه نومیږي او بل همسایه نومیږي. دغه فلمونه د هغه حالات انځوروي چې په ایران کې افغان کډوال ویني، افغان کډوالو سره چې کوم ناسم کارونه شوي دي او کوم زورونې ورسره شوي دي هغه په دغه فلمونو کې د خودلو هڅه شوې ده. مګر داسې رپورټونه دي چې په کابل کې د ایران سفارت دغه فلمونه نه دی پریخي چې دا نندارې ته وړاندې کړل شي. دغه فلمونه یو په بلخ کې نندارې ته وړاندې کېده او بل په کابل کې، خو ایران نه دی پریخي. نو اوس په ولسی جرګې کې په دې اړه بحث شوی دی چې ولې د ایران نفوذ په افغانستان کې دومره زیات وي چې هغه فلمونو پریښودو ته هم پرینښودل شي. افغان ولس او افغان کاروباریان او د افغانستان د کلتور وزارت په دې اړه حمید مومند یو رپورټ جوړ کړی دی، راځي چورت غوښ شو.
د ولسی جرګې غړو د مدرسې او همسایه فلمونو نخبرول چې پکې په ایران کې د افغان کډوالو ژوند انځور شوی، په هیواد کې د ایران د پراخو نفوس یو بیلګه وبلله. دا چې د اطلاعات او کلتور وزارت به د ولسی جرګې فرهنګي کمیسیون ته په دې اړه څه دلیل وړاندې کړي وسې اټکل ګران دی، خو پریکړه دا وشوه که په دې اړه قانع کوونکي دلایل وړاندې نشول نو وزیر به وروبلل شي. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د شنبه پورس په دې اړه د وکیلانو لپاره خو انتقادونو وروسته د جرګې فرهنګي کمیسیون ته دنده وسپارله چې د مسله په جدي توګه تعقیب کړي.
در مورد عدم نمایش فلم های هنری به نام
دیوای د مدرسې او همسایه په نامه د افغاني هنري فلمونو ننداره ته د نړیواله کولو مسله د ولسی جرګې فرهنګي کمیسیون ته سپارو، سو د اطلاعات او کلتور وزارت سره مطرح کړي، خو که قانون نشو نو موږ ته د رپورت وړاندې کړي او موږ به د رئیسانو د کمیټې لخوا وزیر دعوت کړو او په دې بور سره خبرې وکړو. د مدرسې او همسایه په نامه فلمونه وسوس د افغان فلم جوړونکو لخوا تولید شوی چې پکې په ایران کې د افغان کډوالو ستونزې او له دوی سره د ایرانی چارواکو چلند انځور شوی دی. ټاکل شوی و چې د همسایه فلم د بشر د حقوقو په فلم فستیوال کې په بلخ کې او د مدرسې په نامه فلم د تیرې پنځمې پورس په کابل کې نندارې ته وړاندې شي، خو د ایران سفارت په لمسون د دې فلمونو د خپرېدو مخه ونیولې شوه. د ایران سفارت د کار ځنې وکیلان خو بیا دې ته اندېښمن کړي چې دوی په کابل کې دي او که په تهران کې، ځکه د ایران تر دې حده پراخ نفوذ د دوی لپاره د اندېښنې وړ مسله ده. میرمن شکریہ بارکزی هم دا مسله پورته کوي او وای:
اول ما امروز به خود فکر میکنم که در کابل شیشتم یا در تهران.
لومړی نن زل ځان سره دا فکر کوم چې په کابل کې نستایم او که په تهران کې، ځکه چې د ایران حاکمیت نن دلته تر دې حد دی چې انده هم نشي زغملای چې له خلکو سره شوې ظلم د سینما په پرده هم خپور شي. د مدرسې او همسایه فلمونه د افغان چارواکو په لارښوونه لنندارې غورځول شوې دي.
دا کټپټ هغه څه دی چې د مدرسې فلم ډایرکټر اسد سکندر ورته اشاره کوي او وایي چې د فلم د افغان فلم د رئیس لخوا د ایران سفارت په لارښوونه لنندارې غورځول شوی. په داسې حال کې چې د افغان فلم چارواکو د اسد سکندر لخوا د لګول شو تورنو په سپیناوي کې سند ویلي، خو د افغانستان د سینماګرانو ټولنې هم په دې اقدام انتقاد کړی او هغه په هیواد کې د نافذه قوانینو په خلاف عمل بلل دی. دا چې ولسی جرګه به دا مسله تر کومه ځایه تعقیب او څه ډول چلن وکړي وسې په اړه څه ویل ګران دي، خو ځینې وکیلان بیا غواړي چې دا فلمونه باید نندارې ته وړاندې شي سو خلک په حقایقو پوه او خپله قضاوت وکړي.
د حمید مومند پر رپورټ کې تاسو واوریدل چې د افغانستان د ولسی جرګې وکیل شکریا بارکزی ویلي دي چې حیران ده چې آیا په کابل کې ناسته ده او که په تهران کې، ځکه چې د تهران حاکمیت ډیر زیات، د دغه هیواد نفوذ ډیر زیات پراخه شوی دی چې اوس د دغه هیواد د غلطو کارونو د ناسمو کارونو چې افغان کډوالو سره کړی دي د هغې په اړه فلمونه هم نه پریدي چې په افغانستان کې وړاندې کړل شي. په دې اړه باندې د ولسی جرګې غړو ویلي دي چې د کلتور او د فرهنګ وزارت وزیر به هم رابلی، له هغه به هم پوښتنه کوي چې اخر ولې داسې وشو چې په افغانستان کې جوړ فلمونه د ایران د واک او د نفوذ تر لاندې دي او هغه نه پریدي چې هغه نندارې ته وړاندې کړل شي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال راډیو ته وګیاست. د پاکستان کې د انرژي د بحران پر وړاندې وفاقي کابینه په ونه کې د دوه ورځو د رخصتۍ پریکړه عملی کړې ده، خو تر اوسه په بلوچستان کې صوبایي حکومت په دې اړه هیڅ فیصله نه ده کړې چې څه به کوي. په دې صوبه کې حکومتي کارکونکي وایي چې باید په ونه کې دوه ورځې چوټي ولري، خو دوکانداران او نور کاروباران وایي دوی د دوه ورځې رخصتۍ پریکړه نه مني. په دې اړه نور تفصیل د مشال راډیو خبریال نیاز مساخل راکوي.
د پنجاب او خیبر پښتونخوا صوبو له اړخه په اونۍ کې د دوو ورځو د رخصتۍ په حواله ښکاره دریز رمخته کېدو، یعنی په دغه اړه د مخالفت کولو وروسته په بلوچستان کې خلک په انتظار وو چې صوبایي حکومت به په دغه اړه څه پریکړه کوي، خو تر اوسه بلوچستان حکومت خپل دریز نه دی څرګند کړی. دا چې بلوچستان حکومت به څه کوي، له مرکز سره به ځي او که د پنجاب او خیبر پښتونخوا په شان د دوو رخصتۍ مخالفت به کوي، دا پوښتنه مې د بلوچستان په حکومت کې د غوړو زده کړو یا کوالټي ایجوکیشن صوبائی وزیر جان علی چنگیزی سے خبر دا پشتنی پر جواب کیوں ویل.
اگر اس سے توانائی کی بچت ہوتی ہے جو جس وقت ملک کا سب سے بڑا
کھپتے سرا دا انرجی بچت کیجی کم چی دا وقت پا ملکی ترطولو لوی بحران دی، نو یقیناً مجھ بہم لوفاقی حکومت سرزو، خو بیا بہم دا درتو وائم چیز مجھ گا مخلوط حکومت دی. پنور صبح کی خدا سی دا چی و لوی پارٹی پا حکومت کی وی او بیا نوری وڑو کی پارٹی ور سروی، مگر پا بلوچستان کی مجھ یو گند ہم شکارا اکثریت نہ لرو، نو انشاءاللہ لٹولو گندو سرا لمشورو رستا ساس مختبہ یو شپرے کڑ راسی
کوئی اچھا
ہی فیصلہ سنیں گے. خلق پدغ حقلا سا فکر کوي، آیا پونے کی دوی رخصتی با گٹوری وی او کسنگا؟ امانت حسین یو دکاندار دی، دی دا پشتون زواب صدا سرا کوي.
دوی چھٹی خوزے بالکل نہ منم، اگر پدغ نہ منم شدا دوی بجلی دا پارا کی بجلی بوران پدا شہ پورا کی دا کتن دا نسی کے دے دا چدی نور جان باندے چدی نور اگر باندے دوی کوشش ہو کی بجلی دا پارا چی بجلی زیاد کی دا تو چھٹی بندے یو فرقم نہ رازی چکم مغا استعمال ہے اگر بیام استعمال ہے جی وہ سم تا پروز ورسا وہ گورا دلتا سٹریٹ لائٹ دی لگے دلے دی سوک پشتن والا نستا بجلی چیرے لگے دلے دی لگے دلے دی سوک پشتن والا نستا لہذا دا دو چھوٹی بندے گر سرا یو فرقم نرازی.
هلته یو سرکاري ملازم چې د ډاک په میکمه کې کار کوي د دوه رخصتۍ د پریکړې پلوي کوي. دی وایي
زه د دغه حمایت کوم ځکه له دغې وجه قاسي زموږ ملازم خوسې در په دره دی پریشانه دی، یو په بل ځای کې ترانسفر دی، له هغه دا بهتره دی چې یو ورځ چټي ورمیلاوژم غټه پیدا ی عوام په سالات کې مثال کې طور پر هغه خپل کار ایستلی چې که په هر لیول وي که نن نه وباسې سبا یې باسي که سبا نه وسي بله ورځ یې باسي، لیکن زموږ ته اصل مسله د ملازم غه دی چې د ملازم دپاره تکلیف دی، ملازم ستړی یو پریشانه یو.
په یوې سرکاري محکمه کې د ساتونکي یا سکیورټي ګارډ نوکری کوونکی نصیر شاه بیا سبیل نظر لري. دی وایي
یار دوه چټي شهم دی موږ دپاره خوښه دی، د عوام دپاره نه دی ښه چې عوام کار چې دی متاثر کېږي، خلک راځي دوی بلانی کار چې دی متاثر کېږي، دا موږ خپل دغه وایي چې باید دوه چټي نه دی په کار موږ دپاره دا ښه دی چې موږ ملازمان یو، هر ورځ ډپټي کوو سهار اته بجې راځم ماښام اته بجې ځم، زما ډپټي چې دی سکوټي ګارډ ګا دی خو ستړی یم بهرل دا ښه دی پاره ځایم چې ځای خوایم چې دوه ورځ نه درې ورځې چټي وي زما دپاره خوښه دی، یا ځای مخالفت کې ځای عوام دپاره د عوام تکلیفات لپاره زه مخالفت کوم.
یاد دی وی چې تیر کال هم حکومت په ټول ملک کې په اونۍ کې د دوه رخصتۍ اعلان کړی وو، خو د خلکو په وینا هغه ګام څه نتیجه ورنه کړه او حکومت په خپل مقصد کې پاتې راغلی وو. نیاز مسخیل، مشال رادیو، کوټه.
د خیبر پختونخوا گورنر مسعود کوثر بر دیر ته سفر کړی دی او هلته د وکیلانو او د ځایي مشرانو یوې جرګې ته وینا کړې ده. د خپلې وینا پر مهال هغه ویلي ترهګرۍ د پیښو له کبله وروسته پاتې سیمې لا نورې شاته تللې دي. د هغه د وینا مهمې برخې غلام غوث په خپل رپورټ کې رانغاړلې دي.
د خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر ویلی دی چې په سیمه کې د ترهګرۍ له وجې د خیبر پختونخوا په شاته پاتې سیمو کې هسپتالونه او تعلیمي ادارو ته زیان رسیدلی دی چې له وجې دا شاته پاتې سیمې د ترقۍ په ځای نورې هم په شاته تللي دي. ولې حکومت په دې حالاتو کې د هغه عناصرو په کلکه مقابله کړې ده کوم عناصر چې په دې هیواد کې تعلیم او پرمختګ نه غواړي؟ د خیبر پختونخوا د گورنر بیرستر مسعود کوثر دا څرګندونې د بردیر د دورې پر مهال مخې ته راغلي دي کله چې هغه په بردیر کې د وکیلانو او ځایي مشرانو نماینده جرګې ته خطاب کولو. د بدقسمتۍ نه د سکولونو، پولونو او هسپتالونو ودانۍ په نښه کړې شوې چې له وجې د شاته پاتې سیمه نوره هم پشا دیکه کړې شوه. گورنر بیرستر مسعود کوثر زیاته کړه چې د مشکلاتو باوجود حکومت بیا هم په کلکه د هغه عناصرو مقابله کړې ده کوم چې په دې هیواد کې د ترقۍ او تعلیم دښمنان دي.
جو اس ملک میں ترقی نہیں چاہتے، جو اس ملک میں تعلیم نہیں چاہتے،
گورنر بیرستر مسعود کوثر زیاته کړه چې د ترګرۍ د مقابلې لپاره پکار ده چې ټول سیاسي ګوندونه او ادارې په دې لړ کې یو موټی شي. د خیبر پختونخوا گورنر د بر دیر د دوره پر مهال د دیر بار اسوسییشن د نوې منتخب کابینې نه سوګن هم واغستلو او د بر دیر د وکیلانو د ټولنې لپاره یې د 3 لک روپو اعلان هم وکړو. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې د مسلکي ښوونکو د کموالي لمنځه وړلو لپاره د استادانو د تنخواګانو زیاتولو پریکړه شوې ده. په دې ترڅ کې په هلمند او کندهار کې له استادانو ازموینه اخیستل شوې ده. په افغانستان کې د استادانو تنخواګانې لوړې نه دي او همدا وجه ده چې دوی له مالي مشکلاتو سره مخامخ وي. نور حال له کندهار سید شاه سقیم راکوي.
د پوهنې ریاست کارکوونکي وایي چې په جنوبي ولایتونو کې د مسلکي ښوونکو تنخواوې لوړوي چې په دې توګه سره به د هیواد په جنوب کې د مسلکي ښوونکو د نشتون ستونزه ختمه شي. په کندهار او هلمند ولایتونو کې له 1200 تنو استادانو څخه د پی آر آر په نامه د وړتیا ارزونې ازموینې واخیستل شوې چې ټاکل شوې ده په دغه ازموینه کې د بریالیو شویو ښوونکو تنخواوې به د اوس په پرتله دوه چنده زیاتې شي. د هلمند ولایت د پوهنې رئیس محمد نعیم صافی وایي چې هلمند کې له 1200 تنو ښوونکو څخه د پی آر آر په نامه ازموینې اخیستل شوې دي چې 160 تنې پکې ښځې دي. دوی وایي د ازموینې د اخیستلو لړۍ به وروسته بیا د هلمند ولسوالیو ته هم وغځول شي. خو د کندهار د پوهنې رئیس پوهنیار نجیب الله مجددي بیا مشال راډیو ته وویل چې په کندهار کې تر دې وړاندې هم له 3000 تنو ښوونکو څخه دغه ازموینې اخیستل شوې وې او دا یې وروستی پړاو دی. د ده خبره تر دغه ازموینې وروسته به د بریالي شویو ښوونکو تنخواوې هم زیاتې شي او د اوسېدو د کور دپاره به یې ځمکې هم ورته ورکړل شي.
د ښار او ټولو ولسوالۍ د هغو استادانو دپاره چې تر نم سیم پورته وي بیا تر پیچ ډی پورې ټول کولی شي چې په دې کې برخه واخلي. تقریبا د 200 تنو په شاوخوا کې استادان چې 200 تنه نارینه او 300 تنه ښځینه استادان دي په دې امتحان کې برخه اخلي. د پیارار پروسه د استادانو دپاره مادي امتیاز پاړخ کې څه کومک کوي چې دوی ته کوم استاد چې پیارار سي هغه ته په مناسب اندازه سره معاش ورکولای سو.
د سهیلا اسحاق زی په نامه یو ښوونکی وایي چې دا مهال د ښوونکو تنخواوې ډېرې کمې دي او نش کولای چې خپلې کورنۍ ور باندې وساتي. د دې په خبره کتر ازموینې وروسته یې تنخواوې لوړ شي نو زده کوونکو ته به زده کړې هم په ډاډه زړه ورکوي.
پټونو د مشکلاتونه لرو د معاشات کم دي د مالمانو کورونه باید مالمانو ته جوړ شي چې اگر د مرمان غریبانان دي عاجزان دي څوک کونډیان دي څوک مایوبان دي اول زمال مېړه کوم مایوبه دي زه عاجزه مسکینه شه زه یم نو نو وسه نه لرم چې خام دا ماش زما کم دي کرایه نشم مارکوله کور نه لرم ځوان نه لرم ځوان دل مزوي زه نه لرم چې ما ته کرایه ور.
دا محل د افغانستان په ټولو ولایتونو کې 115000 تنه په ښوونځیو کې د ښوونکو په توګه دندې ترسره کوي چې زیاته برخه یې په ډیرو نورو ستونزو سربیره له اقتصادي ستونزو سره هم مخ دي. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
د افغانستان د کندهار چارواکي وایي د ترهګرۍ یا د تاوتریخوالي د پیښو د مخنیوي لپاره به ټول هغه ګاډي ودروي چې راجستر شوي نه وي او اسناد نه لري. یو ځل بیا سید شاه سقیم له کندهار.
د کندهار ولایت دولتي چارواکي وایي چې په ښار کې د نامنیو د پیښو د راکمولو په موخه به ټول هغه موټرونه چې له دولت سره راجستر شوي نه دي او کاغذونه نه لري ودروي. د کندهار د ټرافیکو مدیریت کارکوونکي وایي چې په تیرو 100 کالو کې کندهار ته زرګونه موټر د پرزو په نامه راوړل شوي دي او اوس هم په کندهار کې ګرځول کیږي چې د نامنیو په پیښو کې زیاتوالی راوستی دی. د کندهار د ټرافیکو مدیر سمنوال محمد الله خان مشال راډیو ته وویل چې شپږ میاشتې وړاندې په کندهار کې د موټرونو د راجستر کولو لړۍ پیل کړې وه او ټاکل شوی ده چې یوه اونۍ وروسته به پای ته ورسیږي. د ده خبره تر اوسه پورې 1600 ارادې موټر له دوی سره راجستر شوي خو لا هم زرګونه موټر بې کاغذ وګرځي.
دا تقریبا نن چې موږ راپور واخیستې 11,600 مختلف نقلیه وسایط ګمرک محصول اخیستل شوی ده. همچنان د ترافیکو نه هم داسې مصروفیت وځي. تقریبا یوه هفته نوره پاته ده، یعنی د شنبې ورځ به آخري ورځ دی محصولي، یعنی د شنبې په ورځ به آخره تعرفه باید خلک ګمرک واخلي. دا نهایي فیصله ده، یوه ورځ نور وخت نه ورکول کیږي.
دی وایي تر ټاکل شوې نیټې وروسته به هغه موټرونه چې نمبر پلیټ ونه لري او له دولت سره راجستر شوي نه وي د پولیسو لخوا درول کیږي. د کندهار د ګمرک رئیس عزیز الله جلال زی بیا وایي چې تر اوسه پورې د 11,600 موټرونو د راجستر کېدو له لارې دولت 535 میلیونه افغانۍ ګټه کړې ده، چې له دغې اندازې څخه یې څه باندې 398 میلیونه افغانۍ یوازې د ګمرک ریاست ته تحویل شوې دي.
398,455,940 د دغو موټرانو د محصول اندازه موږ د عواید په لاسته راوړي دي. بل داسې دا خلک دا دوستان اوس کولای شي خپل موټر ته پلیټ واخلي او په ډېر اطمینان توګه هغه خپل مال وګڼي، قانون د رفت آمد وکړي او خپل جواسیرو پلیټ واخلي.
افغانستان ته هر کال زرګونه عرادې موټر له بهرنیو هیوادونو څخه د پرزو په نام راوړل کیږي، چې یوه اندازه یې بیا ګاونډي هیواد پاکستان ته هم پسې بیول کیږي او نور یې په افغانستان کې د کنټینري موټرونو په نوم چلول کیږي. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
په قبایلی سیمې کورمو ایجنسی کې د عملیاتو له کبله بې کوره شوي خلک په پېښور کې وایي چې دوی ته خواړه او نورې مرستې په ښې ډول نه ترلاسه کیږي. طارق اورکزی له نور تفصیل سره.
کورم ایجنسی نه بې کوره شوي خلکو ته د خوراکي توکو په حاصلولو کې مشکلاتو سره مخ دي. په پېښور کې نړیواله مرسته کوونکې اداره ورلد فوډ ارګنایزیشن لخوا متاثرینو ته خوراکي امداد هر میاشت په باقاعده توګه ورکول کیږي، خو متاثرین وایي چې دغه امداد حاصلولو دپاره دوی ورځو ورځو انتظار کوي. یو زپلی په دې حکله مشال لډیو ته سداسي وویل.
خبر لس بجے نہ دو لس بجو پر یو بجے پر پسر گرم کی ولاڈ ہی چپ چل دے شام خن کی بس ہر شاہ خپل خپل کار دے بس خپل خپل ساڑھے لاس نو سینے بس مغا پرون دش پہ نما دل تا کٹ نی ولا روزانہ مو روزانہ کٹو نو ون سو بیا ان بجے پر کار وکی بے مود واپس کو تسو اچ کار مو نے کی
د فاٹا ڈیولپمنٹ مینجمنٹ ادارے پر وینا چ 13 جولائی میاش پدریا منٹے د وسلوالو خلاف فوزی اپریشن پوجا بے کورشیوی دولس نیم زرا خندانوں نہ علاوہ پکور ایجنسی کی د خراب صورت حال لکبل د بیکره شو متاثر خندانونو شمیره د شپاړو زرونه زیاته ده. دغه متاثرین په مختلفو سیمو کې د کډوالې ژوند په تیرولو مجبور دي. متاثرین وایي چې خوراکي امداد حاصلولو کې د دوی د پیسو مصرف کیږي.
نیک بچا مې نماده او د با پر کورن سیزن کې هم د مخرشې م کیږي او بیا د تا مت د لمبارا نه رګي او د 1500 روپے د سن نه دی او 3-4000 روپے مور څخه خرچ کیږي او دغه ټول غریبانو ته تکلیف دی. سرمایدار خدای رسن غوړي نه کنه او ټول
متاثرین وای چې خوراکي امداد حاصلولو لپاره دوی مجبور دي چې په قطارونو کې انتظار وکړي، خو ولې دوی وای چې دغه قطارونه دومره غټ وي چې تر ختمېدو نوم نه اخلي. بل پر متاثرینو دغه الزام هم لګولو چې خوراکي امداد تر سره کولو په وخت انتظامیه لخوا متاثرینو سره بد سلوک کیږي.
زد سادی اسی دن کا میرو کا چین نظیر میں نماز ہے دیر تکلیف دے خلق دلتا پریشانو کے لین تا وی لوڑی زخپلا پلنکوچ چلوم پلنکوچ ڈرائیور ہم سبھی دو ادری کسون دیر سخت سخت وے ویل اور منگا والا وتا و خندل ډیر سخت بې ذاته دي نه کورم خلکو ته ډیر یا غوشي.
دغه ستونزې په حق لمونږ چې کله په پېښور کې ورلد فوډ ارګنایزیشن د ادارې اعلی چارواکي پروجیکټ منیجر نعمت الله سره د ټلیفون په لارې تماس ونیولو نو مشال لډیو ته په دې حق لا سداسي وویل.
دا د دې د کوم مشکلات دي یا دې سره بد بد اصل فکری یا بې نمبرې کوي یا دا تاسو چې کوم د پیسو خبرې وکړي نو زمون هو کار دې موږ نه شو ورکو چې دا شي زونه ني فر کال ته څوک لوکل خلک یو داسې د کوشش پکې کوي نو زه دا نشم ویلې دې ته بیا دوباره موږ د خپل خلک دوباره لپاره واسو پرمننت به دې ته دغلته ولاړ وي چې داسې قسم مسلې نه وي. که داسې قسم مسلې وي نو ستاسو په ذریعه موږ ته رارسي او موږ د ایډی پی رونو ته زما دا درخواست دی چې دې موږ ته بالکل ووایي د دې به هر قسم موږ مخنیوی به کوو. د دې
کورمې متاثرین غوښتنه کوي چې خوراکي امداد ورکولو په وخت متاثرینو د ستونزو پوره پوره خیال وساتلی شي. طارق اورکزی، مشال رادیو، کورم ایجنسی.
مشال رادیو، ستاسو خپل رادیو.
تاسو مشال رادیو ته غواګیاست او سم په خبر کې د سهار لس نیمې بجې شوې دي. بوریوال کاکړ له تازه خبری سره ټکو سره.
د نیټو چارواکي وایي د طالبانو هغه ادعا یو مبالغه و چې ګواکې دوی په افغان ځواکونو کې خپل نفوذ لري. د نړۍ په لوی شمېر هیوادونو کې د سرمایه‌دارانه نظام پر ضد لاریونونه سوي دي. د عربي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن د سوریې د سیاسي حالت په اړه د مصر په پلازمېنه قاهره کې غونډه کوي. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی پریکړه کړې ده چې د ایران لخوا په کابل او مزار شریف کې د څو فلمونو د مخنیوي مسله به وڅېړي او اسرائیل د خپل یو عسکر په بدل کې په سلګونو فلسطینی بندیان خوشی کوي.
تاسو له مشال رادیو خبرونه واوریدل چې بوریوال کاکړ دروول.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلی کده پاکستان په را روانو انتخاباتو کې هم دا موجوده سیاسي مشران برخه واخلي نو په دغه هیواد کې د بدلون او پرمختګ هیڅ اثرات نشي لیدل کېدای، هیڅ نښاني نشي لیدل کېدای. بل پلو ټیلیګراف ورځپاڼې د ایران د اټومي پروګرام له کبله په دې هیواد د ملګرو ملتونو لخوا د نورو ممکنه یا شونو بندیزونو لګیدو په اړه یو رپورت خپور کړی دی. د دې دواړو مقالو مهمه برخه له اسرار عالم مومند اورو.
د ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون په یو مقاله کې لیکواله امینا جیلانی د لیکوال احمد رشید د یو مقاله په حواله لیکي چې تمه څرګندېږي د پاکستان موجوده حکومت په در روانو انتخاباتو پورې دوام ولري، خو دا به یوازې د جمهوري مقصدونو لپاره وي نه چې په مرټ به وي. همداراز مقاله لیکونکي زیاتوي نن سبا چې پاکستان د کوم ستونزو له وجې په نړیواله توګه دومره راپریوته دی، د دې ذمهوار هم پاکستان په خپله دی. لیکوال احمد رشید زیاتوي په پاکستان کې د کال 2002 او یا هم د 2008 انتخابات وو په دواړو کې ټګي شوی و. همداراز د کال 2008 انتخابات دارنګ صحیح نه وو چې د غربي طاقتونو پوځي ډیکټیټر او د پیپلز ګوند ترمنځ د مفاهمت په نتیجه کې وشو. احمد رشید زیاتوي چې د پاکستان موجوده حکومت تر کال 2013 پورې دوام ولري او بیا په انتخاباتو کې هم د موجوده سیاسي مشران برخه اخلي نو په دغه هیواد کې بدلون او پرمختګ نشي راتلی. لیکوال احمد رشید بلندیز ورکوي په کار دا پر روانو انتخاباتو کې د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف او د پیپلز ګوند آصف علي زرداری د خپل ګوندونو مشري ونه کی او په خپل پاټو کې د نن د انتخاباتو په نتیجه کې نوې مشرتابه را مخته کړی. لیکوال زیاتوي نه یوازې آصف علي زرداری او نواز شریف بلکې په دغه ګوندونو کې چې د یاد شو سیاسي مشرانو کوم خپل خپلوان دي او د پاټو زړه غړي دي کوم چې د اتیایم کال نه را پدويخه اسمبلی کې ناز دي هغوی دې لري کړی شي. لیکوال زیاتوي کچری پاکستان بیا د مهذب ملکونو په صف کې ودرول وي نو په کار راځي په دغه هیواد کې نوې مشرتابه را مخ تکړې شي. په کار دا چې دغه مشران د پاکستان د شاوخوا 13 کروڑ خلکو نمائندګي کوي نه چې د خپل ځان او یا هم د خپل خپلوانو نمائندګي کوي. بلخ د ورسپان ټلیګراف په یو رپورت کې راغلی دی امریکایي استاذو ویلي دی ته مسرګندګي د ملګرو ملتونو د اټومي پروګرام د څار اداره پر روانه مش کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه رپورت وړاندې کړی. دوی ځتوی دا رپورت د نړیوالو لخوا د فشار په نتیجه کې وړاندې کیږي کله چې د سره بعد ایران د اټومي ازایمو په اړه شکونه لا نور زیات شي. امریکا او د دوی ملګرو هیوادونو د اټومي توانایي نړیواله ادارې مشر یوکیا امانوف باندې ټینګار کړي چې دا خبره په ډاګه کړي آیا هغه په دې عقیده لري چې د ایران اټومي پروګرام کومه فوزی بڼه لري او کنه. خو دوی ویلي هغوی ته دانه د معلومات چې د اټومي توانایي نړیواله اداره به د ایران د اټومي پروګرام دومره حده پورې جاج واخلي او کنه څومره چې غربي هیوادونه غواړي. بلخوا د امریکا ولسمشر باراک اوباما ایران ته خبرداري ورکړي چې په تورن ډول د سعودي عرب د سفیر د وجنې منصوبې جوړولو په سزا کې پرې ممکنه بندیزونه لګیدای شي، خو ایران دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې د دې قسمه تورونو مخه د ایران او د دوی د عرب ګاونډي هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې ترنګلتیا پیدا کول دي. همدارس ایران دا تورونه هم رد کړي دي چې ګینې د دوی اټومي پروګرام د اټومي وسلو د جوړولو لپاره دی.
د مشال ترڅنګ اوسې هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو
د سهار لنه هو د مخام تر شپګو پورې مشال اړیو تاسو ته خبرونه لري. وو ورځې د ونی مسلسل خبرونه درته لري او په دې خبرونو کې تاسو بیلابیل رپورټونه اوریدای شئ او د پاکستان د قبا او د افغانستان ترمنځ د کرخې پر غاړه د پولو د پولي سره څنګه کې په دغه قبایلی سیمو کې چې کوم پیښ روان دي په دې باندې زموږ ډیر زیات تمرکز دی. دغه پیښو په اړه تاسو ته موږ بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو، شننې راځي، تفسیري راځي، او د دې ترڅنګ تاسو ته ونیز خبرونه هم لرو چې وا هم د دې غړي په پای کې درته خبرو. په پاکستان کې د حکومتي ادارو او کارکونکو د احتساب لپاره یو لوړپوړی اداره کار کوي چې د احتساب قامي بیورو نومیږي. هلته په صوبایي کچ هم داسې یوه اداره ده چې په صوبې کې د اداري فساد او نورو بې قاعدګیو د مخنیوي ګامونه اخلي. د دې ادارې د کار او د دې د نظام په اړه له پېښور د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
د سرکاري ادارو په هغه کې کارکونکو د احتساب لپاره کيو خو نیب یعنی قومي د احتساب اداره او دغه متعلقه ادارو خپل طریقې کار او عام عدالتونه دي، نو بل خو د عام اولس د خېګړې او دوی ته ارزان او پاسانه طریقه انصاف ورکول لپاره حکومت د صوبایي محتسب اداره هم جوړ کړی ده. دا اداره صوبایي حکومت د روان کال فروری میاشت کې په کار راوسته ده چې دغه ادارې په وینا دوی سره تر اوسه 415 د خلکو شکایتونه درچېوي دي چې پکې دوی یو شمېر حل کړي هم دي او باقي باندې کار روان. دا چې د دې ادارې عام اولس ته څه فایده کیدی شي؟ د محتسب د ادارې عام اولس خونم اوریدل لري خول د دې په کار باندې نه پويږي. د دې ادارې په خپل باندې د خیبر پختونخوا صوبایي محتسب بادشاه ګل وزیر مشال لیډو ته صدرنګ ویل.
صوبایي محتسب بنیادی کار چې کوم دی هغه د صوبایي ادارو د بند تنظیمه خلاف د متاثر شخص یا فرد شکایت باندې تفتیش کول دی. خو هغه تفتیش
په هر سرکاري محکمه کې د انصاف په لړ کې یا د هغوی خلاف د شکایت په ضد که دغه متعلقه ادارو کې هم خپل نظام شته، نو بل خوا عام عدالتونه هم شته، نو بیا د محتسب د ادارې او په عام عدالت کې څه فرق دی؟ نو په دې لړ کې بادشاه ګل وزیر زیاته کړه،
زمونږ په عدالت کې دا فرق دی چې عدالت کې وکیل ضرورت وي، هلته پوره یو پروسیجر وي، طریقه کار وي، زمونږ دلته شارټ کټ وي. څوک سمپل کاغذ باندې درخواست وکړي، په ډاګ راوسته یا پرسنلی راوړي یا بل طریقې باندې راوسته یا ایمیل باندې راوسته، نو موږ په باندې تفتیش کوو او کله د کمپلین ضرورت شي راوړو، ادروایز عام حالات کې نه راوړو.
د عام اولس زیاتره شکایتونه د وبډې او د ګیز د دفترو خلاف دي چې هغه وفاقي ادارې دي. نو د کوم وفاقي محکمو خلاف چې اولس شکایت لري، نو هغوی به څه کوي؟ نو دوی زیاته کړه،
فرض کړه د کوم وفاقي ادارو په باره کې څه شکایت وي، نو هغه شکایت بیا زموږ اختیار نشته، هغه به موږ وفاقي متصب تاسو ته روسر 415 کمپلینټس راغلي چې کوم وفاق تاسو ولو هغه تم غستو وفاقي متصب ته چې کوم ناقابل سماوت و موږ خرج کړی 176 کمپلینټس د سوي چې په کې موږ انویسټیګیشن کو په کې 106 کمپلینټس کې موږ فیصله ور کړی دی هغه انویسټیګیشن کمپلیټ کړی دی، باقي صرف 17 کمپلینټس د پاتې په کې انویسټیګیشن روان دي.
دا چې عام اولس کچرې د یو محکمې یا د یو سرکاري افسر په صد باندې شکایت لري، نو سرنګ کول شي چې دوی شکایت پلو کړي؟ نو دغه طریقې په خپل باندې بادشاہ ګل وزیر صدرنګ ویل،
هغه کمپلینټ کې په سیمپل درخواست باندې هغه یا په ډاګ راولېږي یا په ایمیل راولېږي یا په خپل راوړي. د دفتر پته ده رحمان بابا روډ، هاوس نمبر 5F رحمان بابا روډ، یونیورسيټي ټاون، پېښور.
دا خیبر پښتونخوا د صوبایي محتسب اکټ 2010 یا د محتسب په خلاف د قانون تر مخه صوبایي محتسب لپاره دا ضروري ده چې هر یو شکایت په شپږو میاشتو کې دننه دننه هوار کړي او دغه متعلقه کس ته د انصاف ورکړي. بلخوا هم د دغه قانون کې نهمه دفعه او دریم نمبر شق په خصوصي توګه د زنانو او د ماشومانو د شکایتونو او د هغوی د حقوقو د تحفظ لپاره دی، او دې لپاره په دغه دفتر کې بیل سیکشن هم جوړ کړی شوی دی. یادونه وړ ده که د محتسب د فیصلې په ضد څوک اپیل لري، نو هغه تن کولی شي چې د خیبر خو گورنر ته د فیصلې 150 ورځې دننه اپیل وکړي. دغه نه علاوه د صوبایي محتسب په دفتر کې د عام عدالت د صوبایي سملې او په عدالتونو کې روان د معاملاتو په ځد درخواستونه نشي کولی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
ورځې مخکې پاکستان ویلي ول چې هند ته به د تر ټولو غوره هیواد درجه ورکوي. د دې اصطلاح معنا څه ده او که چیرې دا کار وشي نو اقتصادي ګټې به څه وي؟ په دې اړه زموږ همکار ګلایاز دا رپورټ جوړ کړی دی.
په نړیوال اقتصاد کې د هیوادونو لپاره برآمدات ډېر زیات مهم ګڼل کیږي. هیوادونه له یو بل سره اقتصادي اړیکې پراخولو لپاره تر ټولو غوره هیواد حیثیت ورکوي چې انګریزی استلای موست فیورټ نیشن دا د نړۍ زیاتره هیوادونو له یو بل سره د آزاد تجارت پریکړې هم کړې دي. د اقتصادي چارو کارپو اګرام هوتی له مشال رادیو سره په خبرو کې د دې استلا وضاحت صدا سکای.
دنیا کے ملکوں نے بھی یو بلا موسٹ فیورڈ نیشن ٹریٹی سائن کئی یا دامرات ور کئی بھی مطلب داری کہ فرض کا پاکستان کے کاٹن جوشی سزنا خرسی جی انڈیا تو انڈیا پہ ٹیکس نہ لگائی یا ڈیوٹی نہ ہوتے نہ لگائی نہ انڈیا کے چیف خرسی جی پاکستان انڈسٹری اگر بہت کئی
قسم اروپائی ہیوادون کی اقتصادی پرمختگ لپارا ہیوادونا لا یو بلتا دا غورا ہیواد درجہ ورکوی خو پا سویلی ایشیا کی پاکستان او ہند ترمنزا دا پیچلو اڑکو لکبل لا یو بسر تجارت نکوی. دا خزانی پخوانی وفاقی وزیر سرتاج عزیز وای چې ہند پاکستان تا دا غورا ہیواد درجہ ورکڑی وا خو پاکستان دا سینو کڑی
ہندوستان کے مونگ ایکسپشن کرے ہو تعلقات خراب دو پوجا سرا ہندوستان مونگ تو کڑے ہوا ہے میں نے اسٹیٹمنٹ مونگا اور تنوع کرے اینڈ دا ٹریڈ واز ناٹ نارمل بٹ ریسٹرکٹیڈ یعنی مطلب دے چی کے پابندی ہوا چی آزاد تجارت نے شکے دے یو سو آئٹم مک یو ضرور بھی آزاد شروع رو یعنی اونلی اسپیسیفائڈ آئٹمز ور الاؤڈ اگر رو لسٹ وہ گچھے ہوئے دے
دا پاکستان او دا ہند ترمنز دا ممبئی دا ترہگریز پی خورستو سفارتی او تجارتی اڑکی پریشے ہوئی خو تیر میاشت د پاکستان د تجارت وفاقی وزیر مخدوم امین فهیم د هند سفر کړی وو او د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتی اړیکی بیا پر ځای کولو خبرې شوې وي. د خزانه پخوانی وزیر سرتاج عزیز وای چې په دې خبرو کې دواړو خواوی د تجارت په ترڅ کې یو بل ته په اسانتیاوي ورکولو سلا شوې دي.
منسٹر نیگوشیشن شو ہے کہ دا فیصلہ ہو شو کہ دا آئٹم جو کہ ڈیر وقت ڈپینڈنگ دے اور پکا دا دے چھو اس نارمل ٹریڈ روان شی نو پکا دے چھو مونگا آگئی تا ایم ایف ایم سٹیٹس ورکو آگئی مونگا دا یورپ
بیا دا پاکستان دا بہرانو چارو وزیری ہینا ربانی کر قومی اسمبلی تا ویلی وو چې ہند ته د ټولو غوره هیواد درجه ورکولو اصولی فیصله شوی ده. په نوی ډیلی کې د اقتصادي او سیاسي چارو کارپو سوشانت سرن مشال ریډیو سره په خبرو کې وای د پاکستان مشکل په اصلاح کې دی چې آیا څنګه ہند ته غوره هیواد درجه ورکړی شي خو د اقتصادي ستونزو له کبله پاکستان مجبور شوی دی.
ایک تو اس میں مشکل پاکستان کے لیے اس کی اصطلاح کی ہے
دا پاکستان لپارا پدی کی وستنزا دا اصطلاح دا زما پا فکر پا پاکستان کے ہند تا دا غورا حیوات دا رجب ورکول بخواخ نکلل شی او دا منل و وڑ اهم ندا خوست که دیشی دا پاکستان اقتصادی و مالی مجبوره زیاد شوی دی نو دا خپل فائده لپارا دا خبر محسوس کرد چی دا غورا حیوات دا رجب ہند تا ورکل شی
سٹیٹس جو ہے بھارت کو دیا جائے
پا اقتصاد کے دا غورا حیوات دا رجب ورکولو یو مطلب دا هم دی چې د یو بل هیواد څخه هر یو شی راوړل شي خو د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی په دې نظر دی چې پاکستان په دې کې هم لانجه کوي.
پاکستان لکه نور کارونه چې دو نمبر کوي دا چې ایم ایف ایم سره دو نمبر کارو کو هغه دا چې یو نیگیټیو لیست جوړی چې تاسو بدل نه سيزون نه راوي کې چې هغه تاسو راوړل کې په ټیکس ډیوټي لګو د دې سره دا ټول کار دی خپل خراب کو.
ہند تا دا غور هیواد درجه ورکول سره پاکستان ته سه غټې رسیدلې شي. دا خزانه پخوانی وفاقی وزیر سرتاج عزیز وای
ظاهر دې کې ټریډ زمونږ زیات شي هندستان سره نو دوه ته فائدہ دا خو زمونږ ټریډ باغ زیاتی کی چې هغه خپل نان ټیرف بیریر چې دی هغه کم کی نو هغه باندې پیشرفت شو نو بیا زمونږ هم ایکسپورت زیاتې دي شي دا هم ایکسپورت راتلی شي دا یو بیګینینګ دی پروسس او وخت سره پته لګی چې د دې سره فائدہ کی.
بیا د اقتصادي چارو کارپو اکرام مودی پاکستان ته د ګټو پاړه صدا سی وای
دا ټیکسونو او د ڈیوٹیاں بوجھ کمی تو عوام بندے پر سارے فنڈ سو کسی رہی مثلا پاکستان کے اس دوائی دیر زیادہ گرانا تھا انڈیا نہ راشی اور اگر میں ٹیکس ڈیوٹی نہیں ہم موسٹ فیورڈ نیشن ٹریٹی لان دے نو پاکستانی کے کم بیمار خلق دے کہ پاکستانی کم عوام غریب خلق دے اگر تو میرا فائدہ ہوشی کم از کم دوائی نہ پلڑتے
ہم دا کا پختنا چی آیا ہنتا دا غورا ہے واد درجہ ورکول سرا ہنتا سا گٹھی رسی دلی شی او کنا نو دا ہند اقتصادی چارو کارپو سوشان سر لا مشال ریڈیو سرا خپل دریس صدا سے شریک لو
طرح کی ایک ڈسکریمنیٹری ریجیم ہے
دا سوداگرے پترس کے دو دوڑو ہی وادو ترمنز تفریقی ریجیمون او پالیسی دی او مالی او غیر مالی خنڈو نا وطرڈی رہا دل رکل شی چی سنگ تا سے دا غورا ہے واد درجہ ورکوی نو تاسو با دا سوداگرے پا نڑیوال سازمان کے دا نور ہے وادونو پشان رامخی تشی تاسو چی دا یوبل پر زد امتیاز عزیز سلوک کوي هغه به بند شي او لدې سره به تجارتی اړیکو کې ثبات راشي او لدې سره به تجارت واده ومومي او تاجرانو ته په خپل کار کې ډېره زیاته مرسته ترلاسه شي
جو تاجر ہے ان سہولت ملے گی.
د هند او د پاکستان اقتصادي چارو کارپوهان نظر لري تر سو سیاسي اړیکې پر ځای شي بنوي نو د دوړو هیوادونو ترمنځ تجارتی اړیکې پر مخ نشي تللې. کارپوهان د پاکستان لخوا د یو ښه ګام ګڼي خو په دې خبره ټینګار کوي چې دا د فیصلو هدف پوري نه بلکې عملی دکھڑی شی.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریډیو مونږ دا سلیکو
MASHALRADIO.COM
تازه مشال رادیو ته غواګیاست اوسم وخت شوې د ونیز خبرونه زما کور زما کله د خبرونه تاسو ته هر ونی زموږ په خبريالان په بیلابیلو سیمو کې موجود هغه کلو تزي هغه درته د خبرونه جوړي او دلته چې بیا رولې گل شي موږ ته په سټوډیو ته نو الته بیا درته شاهین منیر جوړه کی تیارې کی نو دا زل چې د زموږ خبريال د خیبر پختونخوا د چارسدې رزړو کلی ته تللی دی او په هغې باندې د خپرونه تاسو ته جوړه کړې ده. دغه خپرونه راځئ چې واورو. د شاهین بنیري زما کور زما کلی خپرونه ده او تر هغې وروسته بیا یوه بله یادګیرنه تاسو ته لرمه چې د مشال مرکه خپرونه کې نن موږ میلمه چې دی هغه ستر عالم دین مولانا محمد امیر بجلیګر صاحب دی. نو دا یې روی ما
قدرمندو شاهین بنیرې مو د مشال ریډیو په ونی ځخ پرونه زما کور زما کلی کې تاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې درته د پښتونخوا د چارسدې ضلع د یو زوړ او تاریخي کلی رزړو په اړه معلومات درکو. رزړ د چارسدې نه تنګی ته پتون کې لاره آباد کړې ده چې خوښه اتیا زره خلک پکې ژوند کوي. په دې کلی کې د پښتنو د محمد زو، سلار زو، قاسم خیلو او احمد زو قبیلې ژوند کوي. د رزړو پلاسو جوړ شوی مصنوعات او میٹھائی ډیره مشهوره ده. د دې ځای نه د ملکن ضلع ته هم لارې تری دي. ځمکه زرخیزه ده او ډیر خلک کار کرونده کوي. تیر ونه زموږ همکار شبیر جان د کلي ته ورغلی او هلته د کلي د مشرانو او ځوانانو سره د هغې په ژوند جواک خبرې کړې دي. د کلي یو مشر سید رضا شاه د کلي تاریخي مزل او په ټولنیز ژوند کې بدلون ته صدا سي ګوري.
ترسو پوره چې درځړو تعلق ته نو تاریخ چې موږ ته سخی نو وی چې را رازړ یو قوم چې نن سبا په ثوابه کې آباد او شیخ ملي بابا چې کم تقسیم کړو نو په هغه تقسیم کې د علاقات د دغه رازړ قوم رسیدلی و. بیا دا غنه په شیخ ملي بابا چې په حق ورسید نو هغه شیری ورس شو، هغه شی بدل شو او دزه دازه محمد زول ور کړو. نو محمد زوم په دزه باندې پاتې شو او رازړ ال ته په ثوابه کې په خپل ما غزا کې پاتې شو. نو د دې کلی د نوم د رازړ چې مشهور دي نو د ډیرو خلکو دا خیال چې لکه په دغه وجبه مشهور دی. دا رزړو تاریخ که تاسو ته ووایم نو مطلب دا چې رزړو ډېر اوږد تاریخ دی. هغه انشنت تاریخ خو به موږ نه زو کوم چې لکه ډېر پخوانی تاریخ دی. ډېر خلک دلته مایګریټډ شوي دي. دین علاوه مطلب دا چې مامازی جماعت او سره کې دا پکې مین قوم دی. دا غن علاوه دي لکه سلارزی، قاسم خیل، سیدان، کنن خیل، احمدزی. خو په دې کې لکه د احمد زو پر جماعت او سره نه دا لکه د سونو کالونو آبادی او د نور بیا دی هغه شاخونه دي. چې موږ د مشرانو چې کله اورو مطلب دا چې جره مجره کله زبردست ہستی صاحب صاحب رزڑو مطلب اختر شوقدر اعلان بھی نڑبے صاحب صاحب رزڑو تراغلو نو اغد سرخ نہ راغلو شوقدر سرخ چکم دے رزڑ کے فرض کتا سود رقبے پہلے ہاتھ بانی جو سلور ضرب سلور کلومیټره د یونین کونسل یا ته په جوړیږي. د سر چې کومه لکه د قرض مکه ده چې په شورګر کې مده او په میرا کې مده نو هغه چې تقریبا چې کم از کم د 15000 نواله تر د 15000 جوړو فورې دا غیز مکه جوړیږي، د قرض مکه جوړیږي. ګیر چا پیر درځړو نه جمعه ته به کتا سور سین نه پورې غاړه وره نن دلته جله کمر چکی راځي، شیخان راځي او د دغه ځنه بیا بل یو یونین کونسل جوړو کې چې هغه ته حساب یا سنځه وي. درځړو ډېر اختلاړ شي، نور ختیځ اختلاړ شي. نو دا هغه ځنه اومه مطلب بیر چې لکا یو بل یونن کونسل جوړیږي چې هغه د رجل 2 په نوم باندې یادېږي. یعنی دا رجل ډیر لوی دی نو دا یونن کونسل په دوه حصو باندې تقسیم کړی دی. دا ما چې تاسو لکه معلومات درکړو دا د رجل 1 یونن کونسل دی. پر رجل کې چې مطلب یې کړه کورونو په لحاظ باندې وای نو تقریبا جلا کړه ډیر شنو وای تر د 15 ډیر شو پورې کورونه غټ واړه بنگلې یا خاډه خاډه مطلب یې چې دا پکښتا او که د سړی سره آبادې په لحاظ باندې وای نو اوس چې مطلب یې کوم کم تحقیق کړو تقریبا چې دا او یو زر نه وای تر د 8000 پورې غټ واړه زړه بډاګان نرخه په دې کې جون کوي. رجل باندې خدای پاک دار هم کړی چې دین د اولیاء یو شپول تو دی نو دغه یو بل یو د رجل یو سپیشالټی جوړیږي. هغه نه علاوه چې د رجل مټي زمونږ مطلب یې چې دې ځنه شروع شو دغه زیات تاریخ څه نه نشته زیات نه زیات دغه تقریبا یو سل کال تاریخ جوړیږي. دغه نه مطلب یې چې لکه دونه مشهور شو چې دې ځنه خلک ځان سره په جزونو کې یا په دغه کې لندن ته خلک پوری خلک کناډا ته موري خلک دغه ته موري. هغه نه علاوه چې دې ځکه زمونږ د خمتا چې کومه ده د خمتا تاریخ خو تاسو معلوم دي چې کله د انګریزانو جامیرالونو باچا خان وی چې خپل جامې جوړه کړه ځکه چې موږ سره پیسې نشته خو چې باچا خان کله بیا خمتا جوړ شروع کړ نو بیا د خمتا نه خمتا جوړ شو. نو د هغه زیات تر خلک چې کومونه هغه پر زړو کې او د شپخه زر مټه چې کومه ده نو په دغه ځای کې لکه د کاروبار زیاته و دومونده او سنا سپوت مانځو کې خو اکثریت مطلب یې چې پر زړو کې ده. پر زړو کې موږ ګورو چې لکه د خمتا بالکل د سند درجه حاصل کړی ده او دلته خلک د پنجاب نه د ډېر لور لور ځایونه صنعتکار راځي او د مخکې نه دوی زموږ چې راکم ورونه دي راکم خلک چې خمتا جوړوي دوی له پیسې ورکوي او په اډوانس کې ورسره بوکینګ کوي. د هغې نه علاوه مطلب یې چې د رزړو نه جندې چې کوم دی نو زمونږ مطلب یې که د هغې ذکرونه کړو نو ډېره زیاتې بوکو چې جندې باندې مطلب یې چې هر چا لیکل کړی دي او جندې په غاړه باندې موږ پراته یو. په دې کې چې داسې ځایونه هم شته چې لکه دا موږ سره خوا کې دا ډېری چې تاسو وینئ نو دا مطلب یې چې لکه دا د زرګونو زرګونو لکه بیس یعنی بیفور قبل از مسیح مطلب یې چې لکه دا راځي دا د هغې نه پس مطلب یې چې دا دویم کړی رزړې د هغې په ځای باندې جوړ شوی. نو رزړې یو خدا کار شو چې که زه تاسو ته ووایم چې رزړې د روستونو ډېر شو کالو کې ډېر په تیزی سره خورې شوې ګنې دې نه مخکې مطلب یې چې د سړک نه دی خوا مغرب اړخ ته زه ده ووایم چې لکه رزړې وي او اخوا تقریبا که دوه څلور کورونه وبه یعنی اخوا رزړې نه وي خو لکه څنګه چې هر ځای کې آبادي زیاتېږي نو مطلب یې چې پر ډېر شو کالو کې پنځه شو کالو کې د رزړو آبادي چې کومه ده ډېره زیاته شوه. د بهر نه ماته خلک رالل د هر ځای نه ماته خلک رالل. یو خبره په کې دا هم وکړو چې لکه څنګه خلک وایي چې یاره د پښتونخوا د سیاسي مرکز چې کوم دی نو دا چارسده ده لکه په چارسده کې بیا موږ وګورو زله کې نو رزړې چارسده یو پولیټیکل یا سیاسي مرکز حسابېږي او د هغې مثال دا دی چې لکه خان عبدالغفار خان باچا خان ستر بابا امن چې کوم نو د هغه ړومبی ټبر هغه دی زو د هغه دویم ټبر هم د دی زو بیا د هغې نه علاوه مطلب دا دی چې لکه د هغوی فرزند ارجمان خان عبدالولي خان د هغه ټبر هم د رزړو بیا د هغې نه علاوه اوس چې د عوامي نسل پارټۍ کوم مشر دی اسفندیار ولي خان د هغوی ټبر هم چې کوم دی نو هغه هم د رزړو دی. نو د باچا خان کورنۍ ته اوسه پته ده چې لکه یو ډېر لوی سیاسي کورنۍ حسابېږي مطلب چې په بین الاقوامي سطح باندې حسابېږي نو د رزړو سره د دې دونه لوی کورنۍ اټیچمنټ ته چې موږ وګورو کنه نو ډېر لوی موږ وایو چې رزړو له ډېر څوک پېښ لکه د رزړو دغه یو ډېر لوی حیثیت په سیاسي حیثیت باندې هم په کار چې په دغه نظر هم ته سړی وګورو.
د رزړو خلکو په دې کلی او خوښه سیمو کې د 1350 کالونه ژوند تیر کړی دی. د وخت تیرېدو او نوې دور د غوښتنو سره سم د دوی کلتوري او ټولنیز ژوند د ډېر لوی بدلون سره مخ شوی دی. خو بیا هم دلته د پښتنو د ټولنیز ژوند اقدار لکه مېلمستیا جرګه او اشر غوبل په سنس شکل کې اوس هم ژوندي پاتې دي. د کلی یو اوسیدونکی شاه خالد په دې اړه صدا سی وایي
در از اونو خلق خو دیر پاسته نرم مزاجا من مدوست خو خوش اخلاق خلق تیم فل کار سر کار لری اون باز جون که داس خبر راشی اغا مغالطه اغم دا خلق یو بل سر کینی و خو پا طریقه پا جرگا یا حلقی یو بل سر و منل کی دی یو بل نو داسی سخاص خبر نیست چه دا خلق داسی یا سخ مزاج دی یا غلطی یا نول سد یا خو کاروباریان روزگاریان دی که سوک دیر غریب دی نزان رلاغشت دا که سوک دور داگه دی نو دا غلط زان لس دکان چولی دی خپل دغه مطابق جون تیری او داسې نه کوي چې لکه یا غلط ته یا بل خوا څوک لري نرم مزاجه او پاسته خلک دي.
نو زمینداری پاکستان ډېر خلک پکې زمینداری لري پټي کوي د هغې نه علاوه د کپڑا جوړوي د هغې نه علاوه دارو جو دکانونه هم پاکستان خواهو په لږ تعداد کې دي. زیات تر مټۍ زموږ د رزړو ډېره مشهوره ده د هغې دکانونه هم دلته ډېر مشهور دي. د هغې نه علاوه بیا چې زیات تر خلک دي نو مزدور کار دي او هغوی خپله د لاسو
مزدوری کوي په هغه وخت کې زیات تعداد د خلکو
درزړو ضرورت کم راغلي دي دا هو راغلي دي د چرسدي بایپاس نه په خوند نه وروته دي موټر وین هم دا ټول سړونو وتروټي دا بیا په تخوی باندې اوم کني کیږي دا اخوازي دغه تا سواد تا ملکان ته دغه سړونو ته زی په دې سیډ باندې اوم دي دا د خو هری چن ته زی مندني تا او پلانګار تا دا ټول علاقو سره دا تړلې دي دا د تدیر آسان او لنډ لارې او کارونه خو روان دي خو بیا هم کم تر دي په کار کې دا روډونه ډیر خوشي او ډیر کولو شو نو دا باندې به اصل راتل ډیر آسان او ډیر لنډ شي
دا کلی د چرسدی خارګوټی ته نږدې دي او خو شاسي مو ته د تګ را تګ او کاروباری حل زلو بنیادی مرکز هم دي نو دلته تعلیمی حل زل هم خ ګړندې دي ولې د کلی خلک وای وس هم داسې ډیر خلک شته چې په خپل بچو د زده کړو خرچې نشي برداشت کولې شه خالد د کلی تعلیمی حلو زلو ته په دې نظر ګوري
زمون پر ازړو کې هم سکولونه چې کوم دي ترې هایر سیکنډري هم شته یو های سکول هم شته جنکو د پاره لکانو د پاره دو نور میډل شته های سکول هم کم دي پرایمري سکولونه شپږ دي جنکو لکانو یو ځای میډل سکولونه هم دي خدا ډیر کم تعداد دي ځکه چې زمون کم اصل مسله ده نو دا خلک زیات دي نو د دې لپاره پکاري چې یو خو د پرایمري سکولونه هم زیات شي بل د دې لپاره کالجونه هم شي نو ډیر بخیه لکانو جنکو د پاره ځکه الیمنټري کالج هم شته جنکو د پاره خو هغه هم لکه خود بار خلکو دا پاره ډیر دا کوي کنه موږ له خاصل ضروري ډیگری کالجونه دي همړل کمیونټي سکول اوم شته چې موږ دا پاره ډیگری کالجونه شنو ډیر بخي پرایمري سکولونه لږ زیات شي ځکه چې تعداد کم از کم 80000 75 80000 دی نو دا خلک چې کم دي بهر ته نو وسم نه لري نو دا ډیر زیات شي دا خلک په دې ځای کامیاب او کامران پاتې شي ولې نه خو خفي خو کمزوري دي هغه وسم نه لري یعنی هر سړی وړ چې رلار شي مخکې به نه خو خېدل اوس هغه نغرورو بدل شوی دی او خلکو کې شعور راغلی دی نو سکولونه نشته چرته لاړ شي وس نه لري پرایویټ سکولونه شته دي هغه ته خلک بچی لیږي خو کمزور خلک دلته زیات دي نو هغوی دغه وس نه لري چې هغوی هغه سکولونه ته بچی ولیږي د دقه وجه باندې وس
د کلی یو مشر لطیف بچا د کلی زاړه وختونه را یادې او وای اوس د همدردی او یو بل سره د مرستې جذبې هغه شان ژوندې نه دی پاتې لکه څنګه چې په خواوي دغه مشر د ټکنالوژي راتګ ته د شک په نظر ګوري او وای ځوانانې د فائدې په ځای دغه ټکنالوژي د وخت د بربادولو لپاره په کار راولي
زمو مور پنځه شپږ کال لري او ګړي کا غخیل لرلو سدون کې زما کې د اسمان دې کې یو کمر زو پاري ودوم د شپې ای سيار له نو نه نه خبر زه په کور کې مخاطره کې ملک هیڅ بابا او نو ډیر بد نه پکې راغل دي نه له سره مو لکه انا لکه په خو په دا جمعه تو موږ په خپل اتفاق سره ناشته او سره اتفاق د مو جمعه کې نشته هر سړی لکه تختی کړه او نو ډیر بد نه پکې راغل خو چې وو دې کې ناشو د سره د بل نه لري ساته پوس په کو راتلو بدل او سره شي نشته اوس کله لاله لاله وکړه نه 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 ته په لکه کله پولیسونه براتلې چې مې لاله کې څه دې ته وکړې تاسو نه ریبه تاسو کو نه نه شي نشته نه شي به کول خاطر شته دا شي را بس نو به تاسو سوم د دې به تاسو کوم وجوهات او خیمه چې خلکو کې هغه مینه پاتې نشوه کوم چې په خوا او لکه هغه مینه خلکو کې نشته تاسو یقینو کې خبره چې دې لاله شي نو موږ دا شي نه ختمي لکه موبایل کې هغه شي شته چې یو ځان ته ولګي نو دا مرګي ضرورت ته بل چاته ضرورت ته نه لکه ټي وي نو کیبل موږ کارته لري نو بس کولی خو کوټه کې ټول لاغون یو ور باندې ته موږ आवाज سو کوړي چې نه چې یو هن وها کنه ها کله لیلا نه چې روزي بار ته یې خپل ځان کوټه شي دی هغه خپل سو غان راځي او لګي وسغه حیران بشو نو دې کې موږ فلص بل ضرورت شته
ځوانان په سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې روزګار کوي یا په کر کرونده کې د خپلو مشرانو سره مرسته کوي خو د کلی آبادی په ډېرېدو ده اوس هم ډېر ځوانان داسې شته چې هنر یا روزګار نه لري او په دوی کې ډېر بیا وروستو د نشې د لعنت ښکار شي د کلی یو ځوان ساجد ګل وایي
یار جی گنن سبا ہو رہا نو بزوانان ڈر زیادہ خراب یا خوان شیری روزگاروں نے نشتہ موٹ لارم بے وس دی جداوی لا تعلیم ور کی تو پا تماچو سارا ڈر شوق تھے جی پا خواب پا اجرو کے رباب منگے ہو داغا کسے با مشران کو دی اس پہ اجرو کے وی سی آروں نے دی سی ڈی گان دی کیبل بکیرا گلی پدا شوقیان دی نو لکھپل لگا تیر شیر دا ڈیر نقصان رسے جی زمون ثقافت اور زمون کلچر تزم کو پختون تا ڈیر زیادہ نقصان رسے
قدر مند اوریدونکو د پښتونخوا د نور کلو په شان رزړې کلتوري تاریخي او سیاسي ارزښت لري ځوان کولې ډېر با صلاحیت دی. ضرورت دې خبره دی چې د نوي دور د غوښتنو سره سم د ځوانانو ته هنر او تعلیم ورکړي شي، او په دې اړه د کلی د مشرانو سره سره د سرکاري او غیر سرکاري ادارو ډېر لوی کردار جوړي. هم د دې سره خپل کوربا شاهین بنیری له اجازه ورکې خاد آباد او بریالي.
د مشال ترسنګ اوسه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپه ګوټ